السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی خبرونه. د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د هندوانو پر ګوردوارې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې د بریدګرو په مړینې سره نن سهارنی برید هم پای ته ورسید. ښاغلي ټکور وویل بریدګرو ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول او زیاته کړه چې وسلوالو غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حملې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. جرمنی ډیپلومات مارکس پوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې ټاکنې خبر تېره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتي ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشرې کاناډایي ډیپلوماتې دبرا لاینز خپله دنده پرېښې ده. کاناډایي چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 14,000 ته ورسېد چې د هېواد ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې پرون 314 تنه نور افغان کډوال له پاکستان څخه وانکوور ښار ته ورسېدل. فریزر ویلي دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځي ماموریت سره یې مرسته کړې. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر ویلي په ګډه کار کوي څو د دې کډوالو اړتیاوې ورپوره کړي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هېواد پوځ لا هم په ختیځ ښار سیویرو دونیتسک کې د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت کوي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اونۍ راهیسې په دې ښار کې جګړې روانې دي او روسي ځواکونه د سیورسکي دونیتس سیند پر غاړه پر پراته بل ښار لیسیچانسک هم درنې بمبارۍ کوي. د اوکراین پوځ نن وویل چې د دوی د پوځي ځواکونو پر مرکزونو او ملکي تاسیساتو په دوامدار ډول د توپونو او راکټ لانچرو ډزې کېږي. او د برتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او رزنی استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان وکړ چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو د اوکراین جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي چې دا ښار د شمال لخوا کلابند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او نورو سیمو کې حملو ته زور ورکړی چې د برتانیا، فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړم او رسکیف ته تللي وو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باوري چې نن سهار د کابل په باغ بالا سیمه کې پر یو ګوردوارا وسلوال برید وشو.
یو امنیتي سفیری مشهادت رسیدلې ده. همدارنګه یو د موږ د اهلي هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده.
د طالبانو د بشپړ امنیت له ادعاو سره سره ولې لا هم دا ډول حمله کیږي؟
د طالبانو یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي یو اساسي وظیفه د خلکو د امنیت تامین ده.
په کندهار کې د طالبانو تبلیغاتي پوسټرونو چې به حجاب خزي له حیواناتو سره تشبیه کړي خبرګونونه پرولي. د پښتو ادبیاتو لوی لیکوال او د ولسی ادبیاتو څېړونکو سیال کاکړ لوګ دې ناروغي ورسته پور پرې کړ.
د قلمي نسخه اوس په ارک خوندې دي، د ارک په آرشیف کې، او د دوه کتابتون چې دی هغه د افغانستان په علومه اکاډمي کې خوندې دي، خلک یې استفاده کوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستۍ حال درکو او په وروستۍ برخه کې تاندې څنګ او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو په ګوردواره وسلوال برید کوونکي وژلي دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې راستنیو ته وویل په دې برید کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د دوی سرتیری او بل یې هم د افغانستان د هندوانو له ډلې دی. ښاغلی ټکور وایي په سیمه کې د دوو وسلوالو بریدګرو جسدونه هم موندل شوي خو د پیښې په ځای کې لا هم د دوی تصفیه روانه ده. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په کارتي پروان سیمه کې د اهلي هنودو په عبادت ځای یا ګوردوارا د وسلوالو په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل
امنیتی سرتیری شهادت رسیدلی د همدارنګه یو زموږ د اهلي هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده. نور تلفات نه لري. کوم چا چې حمله کړې وه هغه ټول له پښو لیدلی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ برید نن سهار شپږ نیمې بجې د اهلي هنودو ګوردوارې ته د ناپیژاند وسلوالو په ننوتو سره پیل شو. د دې وزارت د ویان په خبره وسلوالو لومړی د لاسي بم برید وکړ چې لامل یې په درمسال کې اور ولګید. په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د اور لمبې د درمسال تر دویم پوړ رسیدلې او یو شمیر اهلي هنود د ځان د ژغورلو په هڅه کې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله وسلوالو غوښتل له خلکو په ډکه سیمه کې موټر بم برید هم وکړي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې موټر چاودنه کړې او ځاني زیان نه لري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د دوو بریدګرو وژل هم تاییدوي. د پیښې یو عیني شاهد د خپل نوم د نخودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د درمسال ساتونکی وواژه او درمسال ته دننه شول. وروسته د ډز غږونه زیات شول. دلته سهار وخت یو شمیر سرداران یا اهل هنود د خپل عبادت لپاره راځي. د عبادت ځای دی.
هاخوا د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر په کارتي پروان کې د اهل هنود په عبادت ځای برید بوزدلانه عمل بللی او غندلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د افغان ټولنې د هوساینې لپاره اندېښمن دي او په کابل کې د برید له نږدې څاري. د دې وړاندې د 1399 کال دوري په شپږمه هغه مهال چې جمهوري نظام واکمن وو د کابل په لومړۍ حوزه کې د اهلي هنودو په درمسال خونړي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو او اته نور ټپیان وو. هغه مهال له برید نږدې اتیا تنه چې په سیمه کې کلابن پاتې وو د مخکنیو افغان ځواکونو لخوا ژغورل شوي وو. دا برید داسې مهال کېږي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم له وړاندې یو ډېر شمېر افغان اهلي هنودو خپل وطن افغانستان دوی ته د پیښو ګواښونو له امله پرېښی او اوس په ډېر کم شمېر په کابل او ننګرهار کې میشت دي.
یو شمېر افغان سکان په افغانستان کې پر لګکیو بریدونو اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د لګکیو په پلمه له کلونو راهیسې ځپل شوي او لا هم ځپل کېږي. یو شمیر افغان سکان او هندوان چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي وایي چې ټول ژوند یې په ویره کې تیریږي.
نریندر سنگ خالصا چې لکلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کړی او پر دوی د یو برید پر مهال خپل پلار هم وزل سوای، نن شنبه د کابل کارتي پروان سیمه کې د دوی پر یو درمسال برید یې اندېښنې تر بل هر وخت زیاتی کړی دي. نریندر سنگ خالصا چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي هم و، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې لکلونو راهیسې په دغه هیواد کې ځپل سوی او لا هم ځپل کیږي.
غریب خلک یو، خپل کاروبار او تجارت کو، نه کوم دی سره سیاسي اړیکې مونږ لرو، کوم ډور خبرې لرو، مګر هم باید پښتانه سي مونږ باندې دا ظالمانه حمله کیږي. دا درېم ځل دی، څلورم ځل دی، او د مونږ درمسالو باندې مقدس ځایونه باندې نو دا دشمن شوم اهداف دي چې په مونږ عملي کوي. مګر هم باید پښتانه چې تر ننه پورې د مونږ خبره واونه اورېدل، نه کوم جهانی جهانی، نه کوم د افغانستان فعلي
خغلی خالصا وایي د همدې حملو او ګواښونو له امله د دغو لګکیو سلګونه کورنۍ کډوالۍ ته اړ شوي او اوس په افغانستان کې یوازې 200 افغانان سکان پاتې دي چې په خبره هغوی هم په ویره کې ژوند کوي. بلخوا ځینې افغان سکان چې له هېواده بهر شوي هم دي وایي په افغانستان کې دننه نورو خپلوانو او سکانو د ژوند په اړه اندېښمن دي. شمی سنگ چې له تېر یو کال راهیسې د هند دهلي ته کډوال سوی، ازادي راډیو ته وویل چې تیر 2000 کال کې د کابل په شور بازار سیمه کې د دوی پر یو درمسال برید کې د کورنۍ غړي او خپلوان له لاسه ورکړل او بالاخره امنیتي ګواښونو اړ کړ چې افغانستان پرېږدي. شمی سنگ له نړیوالې ټولنې د دغو افغان لګکیو د ژوند د دایمي امن د تامینېدو لپاره د یوې حل لارې موندلو غوښتنه کوي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تیر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې یې درمسالونه، ګوردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې، ماشومان او نارینه پکې په نښه او وزل سوي دي.
د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګردواره له نننۍ حمله وروسته د افغان سکانو او هندوانو اندېښنې وي. دا موضوع مې د پخواني نظام د مشرانو جرګې لغړې انار کلی هنریار سره په مرکه کې لږه نوره هم وشاربله او په سر کې مې د دې حملې جزئیات ترې وپوښتل. متاسفانه
نن سکان دیني لږکۍ په افغانستان کې اور باندې حمله وشوه. دا حمله نن سهار کابل په وخت شپږنیمې بجې شوی. هغه وخت چې زموږ سهارنی د عبادت وخت وي، دوی د ګورودوارې د دعا لارې نه د دواره دروازې له لارې نه حمله وکړه. د تلفاتو کم اصلي دلیل دا و چې خلک کم پاتې دي اوس په افغانستان کې. د شپېته کسانه کم کسان پاتې دي او تقریبا شل شاوخوا کورنۍ دي او مالی زیان ګورودوارې ته ډېره رسېدلې. شاید تاسو د تصاویر مو لیدلې، مالی خساره ډېر لري او دغه زموږ په تعداد چې اوس په افغانستان کې پاتې ده او دغه تلفات موږ ته لوی ده.
میرمن هنریار، تاسو ویلې چې د حمله په داسې وخت کې وشوله چې زموږ سکان افغانان د عبادت په حال کې وو، څو کسانو لګ نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
تعداد کم وو، هغه ویډیوګانې چې نشر شول، تصاویر چې نشر شول، ډېر رنګ و شمار خلک دي او د ننه د ګوردوارې هم هغه وخت تقریبا زموږ عبادت سهار وختي څلور بجې شروع کیږي او د دې پای پورې هغه اخرې وخت وي. یعنی کوم لوی مذهبي پوتران نه وو، دوی لاړو. یعنی په هماغه ننه د ګوردوارې وو، لیکن هغه حادثه چې ګوردواره کې وشول د دوی ګوردوارې نه هغه د دې په خاطر د هغه کسان هم چې دننه وو دوی وتوانېدو چې دغه حملې نه نجات پیدا شي او یوازې یو کس تلفات لرو.
د طالبانو له واکمن حکومت نه تاسو څه غواړئ؟
د طالبانو یا د هر سرپرست حکومت یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي، یو اساسي وظیفه یې د خلکو د امنیت تامین ده. طالبان نړیوال توای چې په افغانستان کې سوله راغلې، زموږ راتګ سره او امنیت ده. دا پیښې چې هر ورځ په عبادتخونو کې کیږي، په هر ځای کې کیږي، که دا سوله او امنیت وي، جنګ جګړه به څه وي؟ هر ورځ موږ قرباني ورکوو. نړیوال هرګز دا پوښتنه د طالبان نه ده کړې کوم امنیت. متاسفانه افغانستان کې شل کاله موږ د دې پیښې شاهدان وو، نن هم د دې شاهد یو او سبا به هم شاهد وو. او د دې مسؤلیت به څوک واخلي؟ موږ د کوم سیاستونو قرباني یو؟
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو شمیر کم شوی. زموږ د هندوانو او سکانو په شمیر کې لږ څه وخته کموالی شروع شوی او په کوم تناسب؟
متاسفانه جګړه چې په افغانستان کې درې څلوېښت کاله وو، افغانستان هندوان او سکان افغانستان نه مهاجر شول. او ډله ییز مهاجرت د هندوان او سکان کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه، دوی ډله ییز مهاجرت وکړل. هغې نه وروسته کله چې شل کاله حاکمیت را نوی د تاریخ نوی پاڼې افغانستان کې خلاص شوې، په دې کې یو تعداد هندوان او سکان چې بهر کې وو مهاجر وو راغلل. یعنې د راتګ او تګ پروسه جریان درلود، لیکن نه ډله ییز. کله چې په جلال آباد کې د 2013 کې پیښه وشوه او هغې نه وروسته 2006 کې په کابل کې هندوان او سکان چې ډېر تعداد افغانستان پرېښودل او افغانستان نه لاړل. او وروسته هغه نه کله چې طالبان په افغانستان باندې مسلط شول، دوی هیواد پرېښودل، لاړل. چې اوس څرنګه چې ما مخکې وویل، شپېته کسانو نه کم کسان پاتې دي، ډېر نه، چې په مجموع کې شل دومره فامیل کورنۍ ته رسېږي.
په افغانستان کې د هندوانو او سکانو راتلونکی ژوند تاسو څه ډول وینئ؟
متاسف یم چې اوس په افغانستان کې ډېر کم خلک پاتې دي. دوی مختلف امنیتي ستونزو سره مخ وو او مخ دي. څرنګه چې موږ ولیدل، یوازې هندوان او سکان نه، په افغانستان کې دینی لږکۍ، مذهبي لږکۍ لکه هزارګان. او پرون موږ یو حادثه په مسجد کې وشو، په کندوز کې، نن په ګورودواره کې وشو، سبا به چیرې وشي.
د افغانستان په خواني نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د حجاب په اړه په تبلیغي پوسترونو کې د هغه تصویر یا هغه پوستر خپرېدل چې به حجاب خځې له څارویو سره تشبیه کړي دي عکس العملونه پارولې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پر ټویټر لیکلي دي چې دا د یو مسؤول مشروع او د منلو وړ حکومت استازیتوب نه کوي. یو شمیر افغان میرمنې هم دا ډول تبلیغات د انسان په توګه د ښځو پیدایښت او طبیعت ته سپکاوی ګڼي.
په کندهار ولایت کې په یو بلبورد چې لیکل شوي هغه ښځه چې حجاب نه اغوندي د حیوان ښکارندوی کوي په هغې باندې د تورې چادرې عکس چاپ سوی. په دغه اعلان کې چې د کندهار ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې له خوا نشر سوی ویل شوي چې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم د بې حجابۍ سره برابرې دي. د اعلان په هیواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په دې وروستیو کې په کندهار کې د حجاب بینرونو په اړه غبرګون ښودلی او په یو ټویټ کې ویلي د خلکو له څارویو سره د مشابهت او ورته چلند د پیل ترمنځ ګام اکثرا لنډ وي. هغه زیاته کړه له دې کړنو څخه هیڅ یو د یو باعزته مشروع او مسؤول حکومت ځانګړتیا نه ده کوم چې د خپلو ادواو یا په نړۍ کې د خپل اهمیت پروا لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له څارویو سره د ښځو پرتله کول ښځو ته ښکاره سپکاوی ګڼي. یوې ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې د امنیتي دلایلو لمخې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د نور موضوعاتو په څیر د حجاب په اړه هم د اسلامي شریعت لمخې نه بلکې د سیاسي انګیزې لمخې معاملې کوي.
په اسلام کې حجاب د پوښکولو معنی لري چې یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نارینه وو لپاره هم ده او مهمه مسله دا ده چې د حجاب ناخوستل لپاره هیڅ حکم او کومه سزا نه ده ټاکل شوی او د حجاب مسله د یوې شرعي مسلې په نسبت تر ډیره اخلاقي مسله ده لکه رښتیا ویل او یا په وعده وفا کول.
یو بل افغان میرمن واجیه امیری وویل
زنان
افغانی خزی ټول حجاب اغوندي او طالبانی حجاب پر خزو د ظلم او سپکاوی لپاره یو بهانه ده.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کندهار کې لګول شوی پوسټرونه خزی حجاب ته د هڅونې په توګه بیانوي.
دا یو هڅون کې بحث دی چې د خزو د بهاوی لپاره لیکل شوی او خدای مکړه خزی د حیوانات سره نه دی تشبیه شوی. تفسیری ناسم تعبیر شوی. هلته ویل شوی کومه خزه چې بې حجاب وي هغه په خپل د څارویو لور ته تلل دي. انسان یو اشرف المخلوق دی او له حیواناتو سره یې توپیر دا دی چې په حجاب پوښل کیږي.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي د ښځو حجاب یو له مهمو بحثونو څخه ګڼل کیږي. دوی په دې وروستیو کې د ښځو لپاره برقه یا تور عربي حجاب اغوستل لازمي بللي. دوی د حجاب دغه تعریف له اسلامي شریعت سره سم ګڼي هغه څه چې د ډیرو دینی عالمانو په باور ناسم دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو او اوس هم ورځو نورو مسایلو ته
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې بیا هم زه احمد تکل ستاسو قربم. قدرمنو اوریدونکو رسره اوسې وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو اوس ورځو نورو مسایلو ته او په سر کې د پښتو د ژبې د نومیالي لیکوال او څیړونکي او فولکلوریست پوهان ولی محمد سیال کاکړ د مړینې په اړه راپور واوري.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ چې په 2011 میلادي کال کې د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی د سید جمال الدین افغان علی دولتي میډال ورکړی او نن د 88 کالو په عمر د کویټي په یو روغتون کې ومړ. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د هغه په مړینه خوشینی خودلی او په یو اعلامیه کې ویلي هغه د پښتو ژبې اړوند ډېری څېړنې کړې او بیلابیل آثار لیکلي دي. ګڼو افغان لیکوالو او څېړونکو د ښاغلي سیال مړینه د پښتو ادب لپاره لویه ضایعه بللې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خوانی او د سیمه ایزو مطالعاتو اوسنی رئیس ظاهر شکیب وایي ښاغلي سیال د خپل عمر په وروستیو کې خپل ټول قلمي آثار او بشپړ کتابتون چې زرګونه مهم تاریخي آثار پکې وو د افغانستان علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړل چې دلته ترې ګټه اخیستل کیږي.
د تقریبا خپل اکثر آثار چې دي هغه د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړي چې په دې کې 133 قلمي نسخې او 4500 عنوانه کتابونه چې تیر کال د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړل. د قلمي نسخې اوس په ارک کې خوندي دي، د ارک په آرشیف کې، او د دې کتابتون چې دی هغه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې خوندي دي، خلک ترې استفاده کوي.
افغان لیکوال او چیډونکې داوود ربزیا وایي سیال کاکړ د پښتو د فولکلور او د غشان تاریخ پوهنې په برخه کې یو بیسار متخصص چې خای بیا تکرار نشي.
سیال کاکړ په خپل ادبي ژوند کې، په خپل دی اوږد عمر کې، پښتو ژبې ته بیسار خدمتونه کړې دي، په ځانګړي ډول فولکلور برخه کې، قدیمی آثار او قلمي نسخو په برخه کې. سیال کاکړ د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د خپل ادب سره تړلې پاتې شو، د خپل ژبې پوره پالنه وکړله.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ په 1915 میلادي کال د پخین په سیمه کې زیږیدل او لومړنۍ زده کړې هم د غلطه په خپل کلی کې کړې وي، خو وروسته د کوټې، پېښور او پنجاب په هنتونو ته د نورو زده کړو لپاره تللې او نوموړي په پښتو، دری او اردو ادبیاتو کې درې ماسټریانې کړې وي. خاغلی سیال کاکړ په 1940 میلادي کال په بلوچستان په هنتون کې دنده پیل کړه او په دغه په هنتون کې د نوموړي په هڅو د پښتو ژبې او ادب څنګه جوړ شو چې تر 2000 میلادي کال پورې پکې هغه د استادې دنده درلوده. خاغلی سیال کاکړ تر سلويخت ډیر کتابونه لیکلي چې ډیرې خبرې شوې. نوموړي تر ډیره د ولسی ادب په برخه کې څېړنې کړې وي. هغه شاعري هم کوله او د شعرونو څو ټولګي خبرې شوې. سیال کاکړ د پښتو تر څنګ په اردو، فارسی، بلوچی، پنجابی، براهوی او انګلیسی ژبو رواني خبري کولای شوې. د پښتو تر څنګ د گنجینی ادب او خزینی دانش په نوم په فارسی ژبه هم دوه کتابونه لیکلي او خبره کړې دي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. لسګونه افغان محصلان چې نجونې هم پکې شامل دي له یو پوهنتون څخه فارغ شول، خو په افغانستان کې نه بلکې په عراق کې. د هغه محصلان دي چې پروسه کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کابل عراق ته ولاړل. دا محصلان تمه لري چې اورز به د مسلکي کسانو په توګه خپل هیواد ته ستنه شي. د شکیلا محمدی لپاره د تیر کال هغه ورځ چې له کابل وتله له هم د ژوند ډیره ترخه خاطره ده. دا وایي لوی هیله درلوده چې د خپل خوښي په هنزینه به فارغ شي.
When I left Afghanistan, the only thing I
کله چې افغانستان وتلم یوازینی شی چې فکر مې پرې کاوه د تحصیل دوام و. وختل مې په خپل رشته کې مسلکي سم.
شکیلا د حقوقو د څانګې محصله وه او اوس د عراق د سلیمانیه ښار په امریکایي پوهنتون کې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. اسمت الله صحاک بل افغان ځوان دی چې دای هم د زده کړو د دوام لپاره عراق ته تللی. هغه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په دوبی کې د زده کړو له دوام څخه نه هیلی شوی و.
By the time the Taliban took over
کله چې طالبان واک ته ورسیدل اټکل مو کولای شوی چې تر هرڅه زیات به زده کړو ته ځان ورسیږي. مخپل دا سنگیراله چې د تحصیل فرصت مینور د لاس اور کړی دی.
شکیلا او اسمت الله د هغو یو سلولسو افغان محصلانو لډلې دي چې د تیر کال په دوبی کې عراق ته ولاړل. یو شمیر دا محصلان وایي هیله مند دي چې یو ورځ به خپل هیواد ته ستنه شي. افغان محصلان په لومړي سر کې یو څه اندېښمن و چې ښایي په عراق کې به هم له ستونزمنو حالاتو سره مخامخ شي، خو ځینې نور لکه شکیلا او اسمت الله بیا وایي چې دا د دوی لپاره یو ډېره ښه تجربه وه او د دوی لپاره د عراق د کردستان سیمې سلیمانیه ولایت تر ډېرو ځایونو متفاوت و. د طالبانو حکومت د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي، خو په جلا جلا وختونو او جلا ټولګیو کې.
¡Viva la libertad!
او سر به خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم سوره
democracy is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شئ. ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لیسیچانسک ښار باندې سختې بمباري کړې دي. په سیمه کې اوکراینی چارواکو په دې حملو کې د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی اوروي.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیځ ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لیسچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والی سرهی هدایت چې د لیسچانسک او سیویر دونیتسک مسؤلیت ور په غاړه دی، د اوکراین دولتي ټلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه د نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. امریکا هم د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو اعلان کړی دی.
د اوکراین د جګړې وروستي پرمختګونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د راپور له نورو موضوعاتو سره د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. او سم قدرمنو اوریدونکو، ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز
د ننګرهار ولایت موري کني ولې موږ دا پیغام لرو. که طالبان په رسمیت پیژندل کېږي او که نه پیژندل کېږي، باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي، سوداګریزې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېرې زیاتې لوګي سره مخ یو. دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د دې طالبانو سره مهیله ده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولی را باندې ګران دي. دا خو د خارج څخه کم مصرف او کم اواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نو د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي. په 300 کالداري خپل بچوي ته غنم پیدا کوي، د کور نور شان پراوي، د مریض د پپو کې سپو کې نړیواله مرستې نه راسره کوي. او د افغانستان کې کم د کوکنار چې کړه کېدل دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدولې اغم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو صدا هیله ده د هلمند ولایت خانشین دولس سوالي او د دیشول سوالي پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډر یک باندې غنم اړي د جمع خول نه نسی. دا غنم په کاچاک بل ملک لکتو ته ځي، د تېڅنغ د رشوت ورکی او پنمش باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال لري.
زنقيب الله من وادم د شاسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجی کې د لوی منده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپورو چرواک څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي، یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه ریوار ډبه غوړي ورسره، ای ګاینی ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانانو د پاریس کفایت نه کوي. نو چې نو کوي شي چې ورکوي او بل د مامورین چې ورکوي، هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار تر اتو بجو په مسلمانانو سره ګرمۍ ته ورته ناستې ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي، بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. د زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولای سي چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. سلرويشت 201.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه خبرو. خو دا وخت د مازیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې دی. پامکړی خبرونو ته د کابل خار په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره د وسلوالو په بریټ کې لکتر لګه دوه کسان وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته ویل چې د بریټ ګرو په مړینې سره نن سهار نه بریټ هم پای ته ورسید. خغلی ټکور ویل د بریدګرو ګوردواره ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والو زول او زیاته کړه چې وسلوالو غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حملې پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. جرمنی ډیپلومات مارک سپوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یادون یونما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ټاکنې خبر تیر شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یونما سرپرست هم وي ځکه د دې ماموریت مخکینی مشر کاناډایي ډیپلوماتې د برلاینز خپله دنده پرېښوده. کاناډایي چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 14,000 ته ورسید چې د هیواد ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر شان فریزر په ټویټر لیکلی چې پرون جمعه 314 تنه نور افغان کډوال له پاکستان څخه د کاناډا وانکوور ښار ته ورسېدل. فریزر ویلي د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر ویلي چې په ګډه کار کوي څو د دغو کډوالو اړتیاوې ورپوره کړي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد پوځ له هم په ختیځ ښار سیویرو دونیتسک کې د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت کوي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اونۍ راهیسې په دې ښار کې جګړې روانې دي او روسي ځواکونه د سیویرسکي دونیتس سیند پر غاړه په بل پراته ښار لیسیچانسک هم درنې بمباري کوي. د اوکراین پوځ نن وویل چې د دوی د پوځي ځواکونو پر مرکزونو او ملکي تاسیساتو په دوامدار ډول د توپونو او راکټ لانچرو ډزې کیږي. او د برتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او رزنی استخباراتي معلومات خبروي نن اعلان وکړ چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو د اوکراین جنوبي ښار ایزیوم ته مخه کړې او غواړي چې دا ښار د شمال لخوا کلابند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د برتانیا، فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړم ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. قدر من اوریدونکو ده هم د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه و چې ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادۍ رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بل اونې ځ خبرونه کې مو هر کله کوم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوي سره تر شپږو لوبو کولو او ګټلو وروسته بیرته کابل ته ستنه شو. دا به هم اوري چې د فوټبال یو شمیر خزینه لوبغاړي وایي لجمنو سره سره ورته طالبانو لا د لوبو اجازه نه دا ورکړي. آیا په هیګي چې سکل د کرکټ په شپږیزا لیگ سیالیو کې څو لوبډلې او په هر لوبډلې کې کوم لوبغاړي لوبيږي؟ په دې اړه به د ورزشي خبريال او د کرکټ د افغان څارونکو عبد الله سحاک معلومات در سره شریک کړو. دا به هم ووري چې د فوټبال په نړیوال جام کې د 22 غړونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو خو په پیل کې د تیریونی مهمي ورزشي پیخي
په بامیانو کې د چلورو لوبډلو ترمنځ د هندوال پیلسوي سیالۍ د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په دې اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي دي چې پایلوبه د کابل او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوه. اعلامیه کې ویل شوي چې په پای کې د کابل لوبډلې وکولای شول شپږویس د 18 وړاندې بریا خپله کړي. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې درې ورځنۍ او درې شلاوره سیالۍ وګټلې، زیمبابوې د خپل ملي ټیم خپل روزونکي لدانډ کوخه کړ. په ورستۍ شلابه راسیالۍ کې ولاسکلان نور احمد لکنوال په څلورو وکټونو نه یوازې د زمبابوي لوبډاله بلکې د کرکټ ډېر نور مینوال حیران کړل. د لکنوال وکټو او سیالۍ لوبډالې ته د لوګو منډو ورکول سبب شو چې زمبابوي د افغانستان له لوري نسبتا ټیټ ټاکل شوی هدف پوره نه کړي او درېمه شل اوله سیالۍ هم وبایلي. د شپږو پرله پسې ماتو وروسته د زمبابوي د کرکټ ادارې په یوه بیړنې غونډه کې د لال چاند لاجپوت پر ځای خپل پخوانی کپتان دیف هاوټان روزونکی وګماره. او تیره اونۍ د کاستاریکا فوټبال لوبډلې نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د 2 ګډون کوونکو لوبډلو لړلی بشپړ شو. دغه 2 لوبډلې به په 8 ګروپونو کې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ تر روان کال د نومبر په 21 نیټه په عربي هیواد قطر کې پیلېږي. په قطر کې د دغو سیالیو لپاره له تیرو 2 کلونو راپدې خوا ترتیبات روان دي. څو بیلابیل د فوټبال لوبغالي او د میلمنو لپاره مجلل هوټلونه جوړ شوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوي سره تر شپږ لوبو کولو وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې شپږ لوبې له زیمبابوي وګټلې چې 350 ورځې وي او 300 ورځې. په دې اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله 13 ورځې ډکلاس کابل تر ورسیده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه له لوري توت هرکلی وشو. د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په دغه سفر کې د زیمبابوي پر وړاندې په 3 نړیوالو 50 ورځو او 3 نړیوالو 100 ورځو لوبو کې سترې بریاوې ترلاسه کړې.
فرید هوتکو زموږ غږ لاز دی راډیو نوري. یو شمېر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیریدو او د طالبانو لجمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په بهانه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل لجمن عملی او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلان وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. نور حال په دې راپور کې. د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیریدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکارانې د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پریکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پریکړې بیرته نه اخلي. واقعا موږ ډیر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره یې لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو ویلي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر خزینه ورزشکارانې له دې هیواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هیواد پرېښود. نوموړي اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زل حاکم نظام هیله کوم داتری غوارم جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي.
خزینه ورزشکاران د غشان لنړیواله ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د خزو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګیدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤل محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو وار بیا ورته ژمنه تکراروي، خو وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د ښځینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح ښځینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښځینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي، له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان، د تیکواندو، ځغاستې، بایسکل چلونې، مویتای، جمناستیک، پارا اولمپیک، جوجیستو، بدن جوړونې، ساحلي فوټبال، سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي، خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېرې دوی له افغانستان ووتې او یو شمیر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هیواده ووځي. و اموریدل چې یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وای د لسو میاشتو په تیریدو او د طالبانو لجمنو سره سره له هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. تیرونه د افغانستان کرکټ بورډ په کور دننه د کرکټ د تر ټولو ستر لیگ شپږیزه لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تر سره کړل. کرکټ بورډ ویلي چې سکل به په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه ولري. مخکې په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې لوبېدي. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د کرکټ د څارونکي او ورزشي خبريال عبدالله سحاک سره خبرې کړي.
دا ځل د تیر خلاف دو نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوې دي، او سکال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ به اوولس ورځې دوام وکړي. د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې به دا ترسره کیږي. دغه سیالۍ د جولای میاشتې یعنې د راتلونکې میاشتې په 15 تاریخ پیلېږي او د اگست د میاشتې په دویمه نیټه به پای ته رسیږي. کومګه د لوبډلو نوملړ ته ګورو، بوست هم په خپل لوبډله کې خلوب غاړي غوره کړي دي. فضل حق فاروقي افغانستان د ملي لوبډلې او بیا هم په تجارتي کرکټ کې خنوم، عبدالرحمن فاست بالینګ آل راونډر، سلمان صافی د افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړی، فرحان زاخیل او همدا ډول نور ضیاء الرحمن اکبر دغه نمونه دي چې دوی سره په لوبډله کې دي او کولی شي خي سیالۍ به نندارې ته وړاندې کړي. کابل بازان چې دغه سیالیو د تیر پړاو اتله لوبډله ده، دوی بیا رحمان الله ګربز او محمد نبی ساخیل، عظمت الله مرزی، قیس نوین الحق او د کورنی کرکټ نور لوبغاړي او د ملي لوبډلې د پیل لوبغاړی ابراهیم زدران دوی لزان سره لري. دا غسدي چې دغه سیالیو ته ښکلا ورکولی شي او د کابل لوبډله به په دغه لوبغاړو په شتون کې ښه سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. بل لور ته که د سپینغر لوبډلې ته وګورو، هلته بیا عثمان غنی، شرف الدین اشرف، فرید ملک، د کورنی کرکټ نور لوبغاړي لکه باطن شاه، بهار علی شنوار، شوکت زمان او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې دي چې نجیب الله زدران یادولی شو چې د سپینغر د لوبډلې لپاره به ښه ثابت شي. د امو شارک په لوبډله کې بیا درویش رسولي د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی، احسان الله جنت، عبدالواسی نوری نوري افسر زازه فاست بولر یوسف زازه امدا ډول وفادار مومند کورنی کرکټ نور بهترین لوبغاړي بهیر محبوب او جمشید دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکول شي چې په خیس علي بنندارې تړاندې کی د بندامیر په لوبډله کې بیا راشد خان چې د ورلد کلاس ورته ویلې شو چې یو نړیوال ستوري دی دوی سره په لوبډله کې شتون لري خال راونډر کریم جنت نجات مسعود په فاست بولینګ کې نور احمد لکنوال افتاب علم او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي چې دوی کولای شي دوی په شتون کې ښه سیالي ترسره کړي د مسینک هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې د شپږیزې په تیرو پړاوونو کې دوه ځل اتل ولي ترلاسه کړې ده دوی سره بیا د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان محمد شهزاد د ملي لوبډلې او په داخلي کرکټ کې د نس کلنو لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل ظاهر خان ننګیالی خروټه د ملي لوبډلې البته د نس کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نائب د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی دوی سره په لوبډله کې شامل دي نور ځوان لوبغاړي هم دوی سره شته ده د کورنی کرکټ بهترین لوبغاړي چې یو به کولای شي خپل لوبډلو لپاره ښه سیالۍ ترسره کړي پامیر زلمی چې د هندوکش ترڅنګ نوې لوبډله ده او د شپږیزي د اتم پړاو په سیالیو کې به لوبیږي دوی سره بیا شاپور زادران د ملي لوبډلې کیندلاس چټک توپ چون کې اشمت الله شهیدی د ملي لوبډلې د 500 لوبډلو لوبډل مشر نورلی زادران سید احمد شیرزاد دولت احمد دولت زادران دا غ لوبغاړي دي چې دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکول شي د دوی پرمټ باندې چې د دوی لومړی پړاو دی د پامیر زلمی لوبډلې دوی لپاره به سیالۍ نندارې ته وړاندې کی پټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره د کورنی کرکټ لپاره د کورنی کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس دی چې مخکې راشي په دغه سیالیو کې وځلیږي د اقتصاد له نظره اقتصادي ګټه هم دوی ته لرلی شي چې کولی شي دغه کمی پیسې عاید ترلاسه کوي دوی په خپل کرکټ باندې ولګي او په راتلونکي کې د افغانستان استازولي وکړي تمه دا ده چې دغه سیالۍ ډېرې ښې ترسره شي او په پای کې ګټونکي افغانستان وي د افغانستان کرکټ ګټون کوي او کار لوبډله سیالۍ ګټي نو ګټه باید افغانستان ته راوګرځي
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی ورزشي خبرونه پای ته رسیدي تر بلې مو په لویو بخون کې سختن سپارم خاط یاد او بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام لیدل یا اوریدل به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجې یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلې دي د دې ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ درا چول شي
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي
کله چې ټولنه آرام شي کله چې جنگ نه وي مال طبيعت د مسالمت همز بحث پر زمينه پیدا کیږي او ودا کیږي
د تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري دغه سی په افکارو سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدی فکری اختلافونو په خاطر توهین شوی وهل شوی او حتی وژل شوی دي لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لار تعقیب کړي سبب شوی چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ ترکه چې ورسیږي
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده متاسفانه لسیزل ته جګړه روانه ده جګړه زمونږ
زغم زمونږ درک زمونږ د خبري قوت هر څه لبینه وړي دي او ټول د سپکر کې چې اخري لار د هر خبري هغه وهل دي هغه وجل دي هغه توتريخوالې ته لاس کول دي د سره خوا کې بسوادي ډیر مهم رول لري په دې نظم کې ځکه هغه څوک چې هغه غوړي خپل خبره په اوچا باندې په زور تحمل کی هغه د توادر نه چې هغه منطق او دلیل او د مخالف کس د نظر نه منې دی دلیل او رسد دلته ځان نظم چې دی هغه خالقه کری نه منستر ځي کې څوک څول لري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی مقابل لري بعد د دلیل نه واوري کچیر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاسونه کی درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې موږ ډیر زله د کوخ کو چې خپل ځان خپل خبره خپل نظر خپل کړوړ خپل اعمال نور لړو غړو او همیش دا کوشش کو چې هرڅ موږ انتخاب کړی دا سید بل چا هم د به تحمل کو دا کې د بل چا خوخ نه ولې دغه ناخوخي د سبب نشي چې ته غا تهدید کی هتا غ وژنه هتا یې سره دوستی بند کی نو دا ټول خبرې مکول شي د ډیالوګ لاره د خبرو لاره د سمې مفاهمه او مکالمې لاره سره حل کو
د یو خصوصي په هانتون محصول مسعود زدران وایي کازوانان یو بل ونه منی او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي
بیاخوا هماغه پخوانی خبرې هماغه درې سوه څلور سوه کاله پخوانی ژوند کې مونږ اوسېږو په هماغه محیط کې مونږ اوسېږو زمونږ فکري وده به په هماغه سطح کې وي او مونږ به د نورې نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې مونږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډېرې ویرې ورسره دي که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زمونږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي هماغه مړه ټولنه به وي هماغه بې فکره ټولنه به وي هماغه بې ژونده ټولنه به وي تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی
دا شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي خدای وایي هر کس باید خپل خوخي او فکر ته پرې خدل شي
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې د خلکو ته زمينه مساعده کړي چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي هغه تخریب کی حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره هغه فاميلي مسائل هغه نور د ورځني ژوند مسائل مثلا کې اوسوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایديال ځانتني سي نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه توتريخوالي کی تشدد کی کته چیرې نه منی هغه تا سره د منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکې چې هغه لغنی توتريخوالي د خوشنط بوی سره راځي در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوخي دی وبنه پر بنې خوخه هغه بزانته دلیل لري چې زول نه خوخه ما او ته چې خوخه ته بزانته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره ووردل سي خو متاسفانه دوی سره نه کی همدغه عامل دي شوې ده چې دوی مثلا خبره توتريخوالي ته یو د بل سپکولو ته ځي
دا خصوصي دن کای سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخ مخالفت طبیعي خبره بولی خدای وای د مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم یو بل سره متفاوت دي نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي
سراج زیاتوي باید دې مسئلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر د مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته را بولم استاد ولی ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي تخریب کی یا یو وژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسم پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلم پیړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نزده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت امیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد دغه سپېښ ډېر شوي دي، یو چا یو خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ته خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی، دا د ده نظر دی.
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري، نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي پر ضد خبرې کوو باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبره وي چې یو ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدې چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکرنه ده. او دغه باید ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي. ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي، هغه څه چې پرون د زغملو نه وو نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې د سپېښ وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوي دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
اوریدونکو دا واده دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
راغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو کوخ راغلو شا ظلمو ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو